دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته اساس پام را اړوم د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام ادارې اوچا ویلی دی چې د روان 2023 کال د جنوري د میاشتې نه د جون تر پایه پورې په افغانستان کې د 292 ملکی وګړو تلفات ثبت کړي دي چې 80% یې ماشومانو اوچا په خپل تازه راپورټ کې ویلی دی چې د افغانستان په 212 ولسوالیو کې 1.2 میلیون متر مکعب ځمکه چې تربیوي مرکزونو او د اوبو زیرمو ته نږدې سیمې دي د ماینونو او ناچاو د ګولوی مرمیو نه ډکه ده اوچا په دې راپورټ کې ویلی دی چې د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ د ارزیابیو له مخې په افغانستان کې ملکی وګړو ته د ټولو نه ستر خطر همدغه ماینونه او ناچاو دی ګولۍ مرمۍ وي د چمن د پرلت مشرانو او د حکومت مذاکراتي کمیټې اعلان کړی دی چې د پرلت کوونکو غوښتنې ومنل شوې او اوس به د چمن او سپین بولدک ولسونه د پخوا په شان په پاکستانی شناختی کار او افغان تذکری تګ راتک کوي د یخشنبه په ورځ د جولای په 28 د پرلت کوونکو سره د مذاکراتو لپاره د حکومتي پلاوی یو غړي ملک عنایت خان کاسی پرلت کوونکو ته وویل چې اوس د چمن او سپین بولدک ولس د ډیورنډ په کرخې آزاد تګ راتک او تجارت کول شي د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې د پاکستان حکومت ویلي و چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه په چمن او افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه لرل لازمي دي د پاکستان پولیسو د دوشنبه په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند په یو دفتر باندې د چاپی پترس کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان نزدې همکاران نیولي خو وروسته یې یو تن بیرته خوشی کړی دی د ګوند نطاق ذوالفقار بخاري ریچسته د واتس اپ لاره په پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو یوې ډلې په اسلام آباد کې د دوی دفتر محاصره کړ او د ګوند سرپرست مشر گوهر علی خان او د هغه د اطلاعاتو د څنګ مرستیال رؤوف حسن ونیول د دوشنبه په ورځ د ګوند یو شمیر پلویان د تحریک انصاف د ګوند د دفتر نه بهر ولیدل شول چې د عمران خان او د هغه د ګوند په ملاتړ شعارونه ورکول د هند ستر محکمه د دوشنبه په ورځ د جولای په 28 هغه امر فسخ کړ چې د منتقدینو په باور د هغې لمخې رستورانونه د مذهب په اساس وشل کېدل د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیټیون اوري د 2023 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي رقابت نه د جمهور رئیس جو بایدن د وټلو نورسته د دیموکرات ګوند ډیر قانون جوړونکو والیانو او مالی ملاتړ کوونکو د دوشنبه په ورځ د جولای په 28 په انتخاباتو کې د کاندیدی په توګه د کامل هر سره ملاتړ اعلان کړی دی بایدن د یکشنبه په ورځ ناڅاپه د خپل کاندیدی نه تیر شو او بیان ورکړ چې د کاملا هاریس ملاتړ کوي هغه به د نومبر په میاشت کې د پخوانی جمهور رئیس او جمهوری ریاست ته د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ سره مقابله وکړي مېرمن هاریس د جمهور رئیس جو بایدن د مشرتابه ستاینه کړې ده او دا یې د ویاړ بلل دي چې د جمهور رئیس لخوا د دیموکرات ګوند کاندید په توګه د هغه ملاتړ او منځوري ترلاسه کړې ده د کاملا هاریس کاندیدی د دیموکراتانو په ملي کنوانسیون کې چې د اگست په میاشت کې دایریږي نهایي کیږي د اسرایل او پاوز د دوشنبه په ورځ د غزي خلکو ته امر کړی دی چې د خان یونس خار له ختیځ برخې نه ووزي او وی ویل چې هلته د پوځي خاصو عملیاتو لپاره تیارې نیسي په دې سیمه باندې وروسته له هغه چې د بشري سیمه په توګه وټاکل شو هم راکټونه توغول شوې دي لږ تر لږه په دې وروستیو څو میاشتو کې د اسرایلو پوځ د غزې په څو سیمو کې چې پخوا د حماس له وسلوالو پاکې اعلان شوی وي سخت پوځي عملیات ترسره کړي دي. او ملګری ملتونه وایي چې عراقي قواوو تیر کال د یو سلو څلور څلوېښت میلیون ډالرو په ارزښت نشه یي توکي نیولې دي او دا هیواد په سیمه کې د مخدره موادو د قاچاق په یوې پراخیدونکې لارې بدلیږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې د دوشنبې په ورځ د جولای په 22مه په راپورټ کې ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې په عراق کې د نشه یي موادو قاچاق او استعمال به حد زیات شوی دی. په دې راپورټ کې ویل شوی دی چې یوازې تیر کال چارواکو د کپټاګون په نوم 3 میلیونه ټنه تابلیتونه نیولې دي. د ملګرو ملتونو په دې راپورټ کې راغلي دي داسې ښکاری چې عراق د میتافټامین او کپټاګون د قاچاقي لار سره نښتی وي او په نزی او منځني ختیځ کې د نشه یي موادو د قاچاق په یوې مهمه لارې بدلیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو د تلفاتو 80% ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د روان 2023 کال د جنوري د میاشتې نه د جون تر میاشتې په افغانستان کې 292 ملکی وګړو تلفات ثبت کړي. اوچا په خپل یو بل راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د طوفانونو، اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 85 تنو ته رسیدلې ده. تفصیلي پر پورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په 212 ولسوالیو کې 1.2 میلیونه متر مربع ځمکه، روزنیز مرکزونه او د اوبو زیرمو ته نږدې سیمې پکې شامل دي، په ماینونو او ناچاو د توکو ککړې دي.
د روان 2023 کال د جنوري د میاشتې څخه د جون تر میاشتې په افغانستان کې ټول 292 ملکی وګړو ته تلفات رسیدلې دي. اتاتیا په ساده تلفات د ناچاو د توکیو د چاودنو لامل ماشومان تر رسیدلې دي چې د هر ولسو تلفاتو نه ماشومان تر رسیدلې دي. نږدې 50% تلفات ماشومان ته د لوبو پر مهال رسیدلې، 15% تلفات د اوسپنو د کبار د راټولولو پر مهال ماشومان ته رسیدلې دي.
د اوچا د دغه ارزونی لمخې د 2022 کال د جنوري لمیاشتې بیا د 2023 کال د فبروري تر میاشتې په افغانستان کې تر 400 ډیر ملکی وګړو ته زیان رسیدلې چې شپږتیا سلنه یې ماشومان دي.
په ماشومان تلفات ډیر زیات دي. کچېری د افغانستان مې پاکي پروګرام ته توجه ونیسي نو دا تلفات لا زیات دي. فعلاً په افغانستان کې 1.2 میلیون متر مربع ساحه پاتې دي چې په مختلفو ولایتو کې دي او په مختلفو ولسوالیو کې دي. کچېری توجه ونیسي او پروګرام سره مرسته ونیسي موږ نسو کولای چې د تلفاتو مخه ونیسو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په خپل یو بل راپور کې وایي چې د افغانستان په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د سخت اورښتونو او ناڅاپي سیلابونو په پایله کې تر دې دمه د مړو شمیر 85 کسانو ته او د ټپیانو شمیر 318 تنو ته رسیدلی دی.
د دوی خوندي وران کړل، د دوی لارې وران کړلې، د دوی غزمکې لمنځه یوړلې، د دوی کورنۍ لمنځه یوړل چې اوس ته دوی د ډېرو سختو حالاتو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې زیاته کړي چې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې د دولت وزارت هرې هغې کورنۍ ته چې خپلوان یې له لاسه ورکړي 1,00,000 افغانۍ ویشلې دي او د دې سربیره د 100,000 او 15,000 تر منځ یې ټپیانو ته هم د هغوی د روغتیایي وضعیت ته په کتنې ورکړي دي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسلور سبب او شپته شانل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونو ته ادامه ورکړو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس او د 2024 کال جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د دموکرات ګوند کاندید جو بایدن یک شنبه ورځ اعلان وکړ چې له کاندیدۍ تیریږي او د ګوند د کاندید په توګه د خپل اوسنۍ مرسیاله کمالا هاریس سره ملاتړ څرګند او د ګوند کاندید په توګه د خپل اوسنۍ مرسیاله کمالا هاریس سره ملاتړ څرګند کړ. نور حال د سپین ماڼۍ نه د امریکا غږ د خبريالي پیتسی ویدا کشوارا د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن چې تیر سو اونۍ نه د خپل ذهني روغتیا په اړه د پښتنو سره مخ او بیا یې هم ویل چې د دویم دورې لپاره خپل کاندیداتوري ته ادامه ورکوي. د شنبې په ورځ نصابي اعلان وکړو چې نور د جمهوری ریاست ټاکنیز کمپاین ته ادامه نه ورکوي او د دویم ځل لپاره جمهور رئیس کېدو نیت نه لري. ښاغلی بایدن د ورځې دوه بجو نه مخکې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې
دا مې د ژوند تر ټولو غوره ویاړو چې ستاسو د جمهور رئیس په توګه مې خدمت وکړ. که څه هم چې بیا انتخاب کېدل مې نیت و، باور لرم چې دا د هیواد او د ګوند په ګټه ده چې استعفا وکړم او پاتې دوره کې یوازې د جمهور رئیس په توګه په خپلې دندې تمرکز وکړم.
سره له دې چې ښاغلی بایدن په لومړۍ اعلامیه کې د خپل ځایناستې په حق لسنو ویلي، خو لږه شیبه وروسته د ګوند کاندیدۍ په توګه د خپل اوسنۍ مرستیالې کاملا هیرس د پمننې سره ملاتړ سرګند کو. جو بایدن په دې حق لیکلي، نن غواړم د جمهور رئیس مرستیالې کاملا هیرس سره بشپړ ملاتړ او تایید اعلان کوم چې سکال زموږ د ګوند کاندیدا اوسي.
Politically it would be meaningful.
په سیاسي لحاظ دا به ډېر سره معنا ولري، ځکه چې د دموکرات ګوند کانګریا سازي د ولسمشر بایدن ملاتړ دي، نو هغه به د خبرې ته غوږ نیسي. خو هغه نشي کولای چې خپل ملاتړی اوتومات د میرمن هاریس ملاتړ ته مایل کی.
د دیموکرات ګوند ملي کانګرس چې اگست کې شیکاګو کې کېدونکو ده او قریب 3800 شپږ نوي استازي پکې ګډون کوي، دوی د خاغلی بایدن د ملاتړ ژمنې کړې دي، خو د کانګرس د اصول سره سم د دوی ژمنې بل کاندید ته بدلی دي شي. د سمودینه په خاغلی بایدن دا غږ کېدو چې باید بل کاندید ته لاره پرېږدي، چې په دې کې د دیموکرات ګوند غړي هم شامل وو. قریب 50 سلنه دیموکراتان فکر کوي چې د ولسمشر مرستیال میرمن هاریس به یو غوره جمهور رئیس وي. د تازه سروې لمخه 30 سلنه امریکایان هم د میرمن هاریس پلوي دي. کچره دیموکراتان میرمن هاریس خپل کاندید اعلان کړي، نو دوی به د هغې لپاره د کاندید ولسمشر د مرستیال د مقام لپاره هم کاندید ولټوي. خاغلی بایدن خپل اعلان کې دا هم ویلي چې هغه به د دې اونۍ پای کې ولسته هم وینا وکړي. په خوانی ولسمشر ترامپ د ولسمشر بایدن د اعلان په جواب کې په ایکس پاڼه لیکلي چې ناراض بایدن د ولسمشرۍ او ولسته د خدمت لپاره کاندید نه و. نذرانه یوسفزی، امریکا غږ.
متزه دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. یو اتیا کلن بایدن دا پریکړه چې د کاندیداتورۍ نه لاس اخلي د اکثرو دیموکراتانو لخوا سایل شوې ده. د خپل ګوند او هیواد د ژغورنې لپاره د خورا ګرانه پریکړه وکړه. په کور دننه او د نړیوالو غبرګونونو حال به د ایوب خاورون نه واوري چې د کانګرس ماڼۍ له مخې شایسته سعادت لامی سره غږیدلې ده.
سړی مشي دا پریکړه د ته هم ګرانه و غت چې په کرونا دخته کې دوله قبل په خپل کور کې قرنټین وو، اوس هغه په سهال کې دی او دیموکراتان او جمهور غوښتون کې د پریکړې په اړه څه وایي؟
سلامونه درنو اوریدونکو ته. وای دوی چې ولسمشر بایدن په ډلاویر کې په خپل کور کې لخپل کور د اعلان یا اعلامیه خبره کړه، غبرګونونه د بیا نه کاندیداتوري په اړه په ګوند د ګوند په اساس تقسیم وو. دیموکراتانو پراخ ملاتړ وکړ. د ولسمشر بایدن ډیر ستاینې کړې دي. هغه د هیواد یو واقعي خدمتګار ولسمشر او یو ښه مدیر بللی او خواخوږی انسان یې بللی دی. جمهور غوښتونکو برعکس په تیرو څلور کلنه دوره کې د ولسمشر بایدن تګلاري د هیواد لپاره خواشینونکي بللی دي، خصوصا درې څلورو پیښو ته یا موضوعات ته اشاره کړي چې هغه د مهاجرت موضوع یا د پراخ سرحدونو ته اشاره کړي، دلته انفلاسیون یا تورم او د بیو زیاتوالي ته اشاره کړي دي. نو دغه مدیریت یو ضعیف مدیریت او دغه پریکړه هم ضعیف بللی ده. په د نمونې د بیلګې په ډول موږ د جمهوری غوښتونکو او د دیموکرات سناتور چک شومر چې یو جګپوړی سناتور دی او مایک جانسن د ولسی جرګې یا د ولسی استازو مشر په کانګرس کې او داسې د پخوانی مشري نانسی پلوسی خبري اورو.
جو بایدن نه یوازې یو ستر ولسمشر او د اجرایوي قوې مشر دی، بلکې هغه په رښتیا یو پزړپور انسان دی. دا هغه د پریکړه یقینا آسان نه و، مګر هغه یو ځل بیا خپل هیواد ګوند او زموږ راتلونکي ته لومړیتوب ورکړ. هغه نن وښودل چې یو رښتینی هیواد پال او ستر امریکایی دی.
ولسمشر جو بایدن یو وطن پال امریکایی دی چې تل زموږ هیواد ته لومړیتوب ورکړی دی. د هغه لیدلوری، ارزښتونه او مشرتابه هغه د امریکا د تاریخ په خورا موثر ولسمشرانو کې حسابي.
د 4 میلیون څخه د زیاتو امریکایانو د رایو په باطلولو سره چې جو بایدن یې د ولسمشر لپاره د دیموکرات نوماند په توګه غوره کړی، دغه په اصطلاح د دیموکراسۍ ګوند ځان برعکس ثابت کړ. د ګوند راتلونکی د مرستیالې ولسمشر کاملا هاریس له نوماندۍ سره ښه نه برېښي، ځکه چې هغه د بایدن د ادارې د پالیسیو په جوړونکو ناکامیو کې شریکه ده.
بلې خاونین صاحب، مننه له تاسو نه. نړیوال غبرګونونه څه دي تر اوسه پورې؟
خبرګونونه دي سمدستي کپایلې له دغه ګاونډي کاناډا نه وکړو. جسټن ترودو لومړی کسانو کې شامل و چې ولسمشر یو خواخوږی انسان او د کاناډا او امریکا د اړیکو د پاره ډیر مهم نقش لوبولی کس و بل. همداسې په اروپا کې تقریبا اکثریت مشرانو د اروپایي هیوادونو مشرانو په خپلو د ایکس ټویټونو له لارې او خبرپاڼو له لارې او یا که موقع و په خبري کانفرنسونو لاری ولسمشر بایدن د ترانس اټلانټیک یعنی د امریکا او د اټلانټیک پورې غاړي د اروپا سره د ناتو د هیوادونو سره د اړیکو په بیا رغونو کې د هغه نقش سایلی او په دغه ملګرتیا په ټینګښت کې دغه رول سایلی او دغه ستاینه کړي او دغه پریکړه هم د هیواد پالنې یو نمونه بللی. په یو بل کاسته چې هغه د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو د یادولو وړ دی چې واشنگتن ته روان دی، نن له تل ابیب نه روان شوی او دلته راځي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې زه جو بایدن له تیرو 45 کالو راهیسې پیژنم او د امریکا او د اسرائیلو دپاره یې ډیر خدمت کړی دی. دی زه راځي دلته واشنگتن ته او د کانګرس غړي خونی ته به وینا کوي چې زه په دغه اساس وخت کې په دواړو لوري یو غږ کوم چې د اسرائیل او واشنگتن ملګرتیا به پایدار او نه ماتیدونکې ده. غږ یې اورو چې څه ویل تر روانېدو وړاندې او بیا وروسته دلته سبا بل ورځ ویناوي کوي دی.
زه به د کانګرس د ماڼۍ په دواړو لوریو کې په خپلو ملګرو د اسرائیل د ملاتړ غږ وکړم او زه به په خپلو ملګرو غږ وکړم چې که امریکایان هر څوک د خپل ولسمشر په توګه انتخابوي، اسرائیل به په منځني ختیځ کې د امریکا قوي او نه ماتېدونکی ملګری وي.
بله مننه. اوس به راشو د انتخاباتو پروسې ته. په پروسې کې بل ګام څه دی اوس د دیموکراتانو لپاره په ځانګړې توګه؟
دیموکراتانو سره وخت کم ده، موضوع ډیره حساسه ده. دیموکراتانو په تاریخ کې دا په تیرو 2 کلونو کې په لومړي ځل داسې شوي دي. په 2 کاله پخوا داسې وو د لندن جانسن او ټرومن په وخت کې چې هغه له کاندیداتورۍ یا له کنوانسیون وړاندې له سیالۍ وتلي ول او دوی بیا په آزاد کنوانسیون کې یا په جرګه کې خپل سیالي کړې وه او نوماندې ټاکلی و. اوس دیموکراتان هڅه کوي چې دغه موضوع تر کنوانسیون یا یا تر حزبی کنګری چې په شیکاګو کې د اگست په 19 کې تر هغه وړاندې یو موافقه ته ورسیږي او دا هغه جنجالي پروسې ته پاتې نسی چې په هغه کې بیا نور کاندیدان ډیر سي او د 3900 دیموکراتو استازو ترمنځ د کاندیداتوري مستقیم انتخابات وسی هغه بیا ګوند د یووالي ته ضرر رسي. نو دوی په دې کوشش کې دي چې زر تر زر ټول ګوند په یو موافقه د کاغه کاملا هاریس وی او کابل چوپی خو چې کاندید جر تر جره تایید کړي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د اوهایو سناتور جی ډی وانس د ولسمشر لپاره د نومان ډونالد ترامپ مرستیال نومول شوی دی. د نوموړي تګلارې د پخوانی ولسمشر سره یو ډول دی، خو د نوموړي او د ولسمشر مخینه له یو بل نه زیات مختلف دي. په واشنگتن کې د امریکا غاک خبريالې کرولن پریسوټي پدې اړه یو راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې په پښتو ژباړه اورئ.
د اوهایو ایالت په پالاچیا سیمه کې په متوسط چاپیریال کې ستر شوی د اوهایو سناتور جی ډی وانس اوس د امریکا د نظام د دویم ستر دندې د ترلاسه کولو هڅه کوي.
د اوهایو د میډل ټاون د سیمې خلکو او د میشیګن، ویسکانسن، پنسلوانیا، اوهایو او د دې ملت د هر ګوټ هیروشوی خلکو ته زه له تاسو سره داسې ژمنه کوم زه به د ولسمشر داسې مرستیال یم چې نه هیروم د کوم ځای راغلی یم.
د وانس کاری مخینه د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بډای مخینه سره په تضاد کې ده. د اوهایو والی مایک ډی واین وای چې په بې وزلۍ کې لخپل معتاد مور سره ستر شوی وانس د جمهوریت غوښتونکو ګوند جذابیت لا پسې پراخوي.
نو موړی د حقیقي ژوند ځنې داسې تجربې لري چې ډېر خلک یې نه لري، خو خلک په دغو تجاربو کې ځان ګوري.
د باندنې تګلارې په اړه وانس د چین او ختیځې اروپا په اړه زغرده تګلارې لري، خو امریکا د باندې د اوکراین او د روسیې د لانجې په څیر مسایلو کې د امریکا د پوځي مرستو کولو سره مخالف دی.
زه فکر کوم سره له دې چې مرستیال ولسمشران پر باندنۍ تګلاره زیاته اغیزه نه لري، د وانس انتخابات د اروپایي هیوادونو پر پلازماینو کې د ورختۍ لامل شي. د حقیقت چې ترامپ داسې یو څوک چې په ځانګړي ډول د اروپا په اړه له نوموړي سره ورته نظر لري، زه فکر کوم دا ښایي چې نوموړي د خپل ګوند راتلونکي چیرته ګوري.
د اوهایو د خوځو د ملي کمیټې غړي جاني ټیمکن د سنا په ټاکنو کې د وانس سره سیالي وکړه، وروسته یې ملاتړ شو.
هغه په دې هم پوهیږي چې د امریکا لومړی تګلارې په اړه زموږ نظر بیان کړي او دا د سرحدونو د خوندیتوب په معنا ده، دا د امریکا د بیا رغیدلو په معنا ده او په نړیواله صحنه کې امریکا قوي کوي.
د ټرمپ په څیر وانس هم د اسرائیل په لوي دی، د حمل د اسقاط مخالف دی او کډوال د امریکایانو څخه د دندو په اخیستلو تورنوي. خو د امریکا مرستیاله ولسمشر کاملا هاریس وانس د ټرمپ پر وړاندې بې واکه ګڼي.
اشتباه نه کړی، جی ډی وانس به ترمپ ته وفادار وي، نه زموږ هیواد ته.
د ټرمپ او وانس تر منستر توپیر دادی چې وانس نه هدیر شکلن دی. دو ټاکر شو دی با دا امریکا دریم تر ټولو ځوان مرستیال ولسمشر وی. اوهایو ایالتی سناتور جورج لانگ د وانس سره په یو ولسوالۍ کې ژوند کوي.
زه فکر کوم چې دای به ځوانان رامخې تکړي، زموږ ګوند زیات عمر لرونکو خلکو او سپین پوستو ګوند دی. مونږ اړ یو چې وښیو چې مونږ متنوع یو او مونږ ډول ډول نظرونه لرو.
بیرنی مورینو له اوهایو څخه د امریکا د سنا د څوکۍ لپاره سیالي کوي، هغه د وانس عمر یو امتیاز ګڼي.
دا کار باید درایور کوم کې سره راغون کړي. زه اوس تللی او ویلی شم چې جی ډی وانس او زه په خلکو کې ولوله رامنځته کولی شو. جی ډی یو ثانیه صبر وکړی چې دی جی ډی
دا چې دغه هیجان دوام کوي او کنه به هغه وخت معلوم شي کله چې ټرمپ او وانس د خپلې ګډې نوماندۍ لپاره کمپاین پیل کړي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. تاکل شوی چې د امریکا لومړی خزینه مرستیال ولسمشر کمالا هاریس اوس متحده ایالاتو د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د جو بایدن په ځای د دیموکرات ګوند کاندیدا وټاکل شي. د امریکا غاک خبریال کریلین پریسویټی په دې راپور کې د هغې ریښو او سابقې ته کتنه کړې چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
په 2020 کال کې چې کله کاملا هاریس د ولسمشر مرستیاله وټاکل شو نو دا په متحده ایالاتو کې یو تاریخي شیبه وه. په خالي سناتور د امریکا لومړنۍ مرستیاله ولسمشر ده.
It is my honor to
دا زما ویاړ دی چې دلته یم. د هغو کسانو په مرسته دلته را رسیدل یم چې زمانه مخکې دلته راغلی وو.
هاریس هم دغه ډول لومړنۍ تورپوستې او هندي اصل امریکایي ده چې د هیواد د ولسمشر د مرستیالې په توګه خدمت کوي.
هغه د ډیر خوځو لپاره ډیر محدودیتونه لمنځه وړي دي.
کاملا هاریس په 1948 کال کې د کالیفورنیا ایالت د اوکلند بخار کې د هندي مور او جمیکای پلانر زیږیدلې او خونځي په هغه کلونو کې لوستې چې په امریکا کې په ځانګړي ډول د دغه هیواد په خونځیو کې د نژادي کرکې د لمنځه وړلو اهلي ځلې روانې وي. هاریس د هاورد پوهنتون د حکومت په برخه کې د فراغت وروسته په 2004 کال کې لومړنۍ میرمن وه چې د کالیفورنیا ایالت د سان فرانسیسکو ښار لویه څارنواله شوه، او په 2011 کال کې لومړنۍ تورپوستې شوه چې د کالیفورنیا ایالت د څارنوالۍ د مشرې په توګه کار پیل کړ. د ولسمشر د مرستیالې په توګه د کار په کلونو کې هغې د سترې محکمې له لورې د جنین د سخت د قانون حق د لغو کولو په بحثونو کې اوچت غږ لرلی او خلکو ته د حکومت په مرسته د ارزانه روغتیایي بیمو برابرولو او د درملو د نرخونو د راکبولو ملاتړی کړی.
ټرمپ په دې خبره ویاړ کوي چې د سخت جنین د حق قانون له منځه وړی دی. نو هیڅ غلطي مه کوئ، که ټرمپ فرصت ترلاسه کړي هغه به په هر ایالت کې د سخت جنین غیر قانوني کولو لپاره په ملي کچه په سخت جنین د بندیز قانون لاسلیک کړي.
حکومت همدارنګه نوموړي د مکسیکو سره په سرحد کې د کډوالو د مسلې د حل موندلو لپاره مسوله وټاکله، خو د 2024 په ټاکنو کې د کډوالو مسلې زیات ارزښت موندلې او په دې موضوع کې د بایدن ټاکنیز کمپاین دفاعي دریځ غوره کړی دی.
اوس د امریکایي اتباعو د ژوند ملګري چې اسناد نه لري او د لاسو یا ډیرو کلونه په امریکا کې دي کولی شي په هیواد کې پاتې شي او د ګرین کارت غوښتنه وکړي.
د مهاجرت په لوړډلو لکه اسیایي امریکایي د هوایي ځای اوسیدونکو او د پاسیفیک ټاپوګانو د خلکو سره د خبرو په مهال هغې د ډونلډ ټرمپ خبرو ته پام واړو. ولسمشر بایدن د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د خپلې نماندۍ تیر شو او د هاریس څخه یې ملاتړ څرګندو. که دیموکرات ګوند لخوا د هاریس نماندۍ تایید شي نو نوموړی به د امریکا ولسمشرۍ ته د لومړنۍ هندي نژاده او تورپوستې کاندیدې په توګه یو ځل بیا تاریخ جوړ کړي. دا و د کیرلین پریسوټي د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مالشه.